دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوم. د امریکا سنا جرګې چې جمهوریت غوښتونکي ګوند پکې اکثریت لري د ټکساس ایالت د هغې دعوې ملاتړ وکړ چې په څلورو ایالتونو کې د ولسمشریزو ټاکنو پر پایله د بیا کتنې غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې د ټاکنو د بدلولو لپاره په خپلو بېسارو هڅو کې په پرله پسې توګه له ناکامیو سره مخامخ شوی پرون په سنا جرګه کې ملاتړ ترلاسه کړ ترڅو د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګه وکړي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن بری رد کړي. د دې دعوې په جواب کې یادو څلورو ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، میشیګن او ویسکانسن چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پکې بریالی شوی له سترې محکمې پرون وغوښتل چې د ټرمپ په ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. یادو ایالتونو د ولسمشر ټرمپ دغه دعوه غیر قانوني او پر پوچو ادعاو ولاړه بللې. حقوقي کارپوهان وایي احتمالا ستره محکمه به دا دعوه چې ځینې ډیموکراتان یې سیاسي تاکتیک بولي ژر رد کړي. خو د جمهوریت غوښتونکي ګوند له ملاتړ شخکاری چې ټرمپ له دې سره سره چې جنوري په شلمه واک له لاسه ورکوي پر ګوند کنټرول لري. په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه وایي د کندهار د ژیړې په ولسوالۍ کې د طالبانو په مرکزونو هوایی برید کړ. د امریکایي ځواکونو وایان سونل لګت نن په ټویټر کې لیکلي چې دا هوایی برید پرون د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د امنیتي ځواکونو د دفاع په خاطر شوی. طالبانو ویلي چې په دې هوایی برید کې لس ملکی کسان وژل شوي خو د امریکایي ځواکونو وایان ویلي چې ملکی کسانو ته په دې هوایی برید کې زیان نه دی رسیدلی. طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا هوایی برید د دوحې له تړونه سرغړونه ده خو د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګت وایي دا برید د امریکا او طالبانو د تړون سره سم شوی. امریکایي ځواکونو له دې برید وړاندې هم د وردګو په ولایت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ په طالبانو بریدونه کړي. د افغانستان د جګړې او سولې مطالعاتو د انسټیټیوټ یوه تازه څېړنه ښیي چې ډېر شمېر افغانان غواړي په دوحه کې د سولې په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړل شي. د دغه انسټیټیوټ مسؤلین وایي اویا سلنه ځواب ویونکو له طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د پراخو بدلونونو راوستل رد کړي دي. په همدې حال کې د افغان حکومت مرکچی پلاوی تایید کړي چې په هیواد کې اوربند د بین الافغاني خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. د افغانستان د جګړې او سولې مطالعاتو د انسټیټیوټ په دې څېړنه کې له شاوخوا 8600 کسانو په انلاین توګه پوښتنې شوې دي. په دې کسانو کې 85 سلنه یې نارینه او 20% یې ښځینه وو. د څېړنې د 50% پوښتنو ډېری پوښتنې په افغانستان کې د جګړې او سولې اړوند وي. امریکا ښایي ډېر ژر د کرونا ضد واکسین کمپاین پیل کړي. د امریکا د خوراک او درملو د ادارې یو ځانګړي پلاوی د پنځشنبه په ورځ د کرونا ضد واکسین چې امریکایي شرکت فایزر او د جرمني شرکت بایونټیک په ګډه جوړ کړي منظور کړل. دغه اداره ښایي تر دوه ورځو په بیړنیو حالاتو کې د دې واکسین د استعمال اجازه ورکړي. که دا کار وشي متحده ایالات به له برېټانیې وروسته دویم لویدیځ هیواد وي چې د فایزر او بایونټیک د شرکتونو لخوا د کرونا ضد جوړ شوي واکسین ته اجازه ورکوي. د امریکا ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن د اف ډی ای د متخصصینو پریکړه په تیاره کې رڼا بللې. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کرونا ضد واکسین د تطبیق موضوع په داسې حال کې توده ده چې دې وایرس په نړۍ کې د لټولو زیاته امریکا ځپلې. کرونا وایرس یوازې په تیرو 48 ساعتونو کې په امریکا کې نږدې 6000 کسان مړه کړي چې په دې سره په امریکا کې د دې وباله وجې د ټولو مړو شویو کسانو شمېر 300,000 ته نږدې شوی. په ازمایښتي استعمال کې د فایزر او بایونټیک د شرکتونو واکسین 95% کې اغېزمنتوب درلود خو لا هم د امریکا ولس د دې واکسین د خوندیتوب په هکله اندېښمن دی. د امریکا ترڅنګ په نورې نړۍ کې هم د واکسین په پلانونو چټک کارونه روان دي. بریتانیا تیره اونۍ لومړنی لویدیز هیواد شو چې د واکسین کول یې منظور کړل. سعودي عربستان، کاناډا او بحرین هم د کرونا د واکسینو منظوري ورکړي خو د واکسینو تطبیق یې لا نه دی پیل کړی. تاسې له امریکا غږ د دې سات خبرونه اورئ. د کندهار ښار په 15مه حوزه کې په یوه کور کې د اور د لګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ یو غړي وژل شوي. د کندهار د امنیه قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي رسنیو ته وویل په دې کور کې اور تیره شپه د غازي بخاري څخه لګېدلې دی. بارکزي د پیښې علت بې احتیاطي وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د ژمي په ساړه موسم کې د هغو غازي وسایلو سره احتیاط وکړي چې د کورونو د تودولو لپاره یې کاروي. پر روان ژمی کې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د غازی بخاریو د ناسمې کارونې له کبله د یو شمېر نورو کسانو د مړینې راپورونه هم ورکړل شوي. یو ځانګړي محکمې چې ملګری ملتونه املاتړ کوي د حزب الله د وسلوالې ډلې یو غړی د لبنان د پخوانی صدر اعظم رفیق حریری د قتل په تور په عمری قید محکوم کړ. د لبنان لپاره ځانګړي محکمې نن د سلیم عیاش په نامه د حزب الله غړي ته د هغه په غیاب کې دا سزا ورکړه. د حزب الله د وسلوالې ډلې دا غړی تر اوسه نه دی نیول شوی. دې ځانګړي محکمې د همدې کال د اګست په میاشت کې د عیاش تر څنګ 15 نور کسان د 2015 کال د فبروري د میاشتې په 14 په هغې چاودنه کې د لاس درلودلو امره چې د لبنان د پخوانی صدر اعظم رفیق حریری ترڅنګ پکې 21 تنه وژل شول او 206 شنور ټپی شول تورن کړی دی.
د رفیق حریری تر وژل کېدو وروسته په لبنان کې داسې ناورین راغی چې له 1915 نه تر 1999 کلونو پورې د کورنۍ جګړې وروسته په دې هیواد کې بې ساری دی. وروسته خبر دا دی چې آیرلینډ وایي د افغانستان په وړاندې د دریو سیالیو لپاره د خپل کرکټ د لوبډلې لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلینډ د کرکټ د نړیوالې شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه پورې د دواړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل شوي. آیرلینډ دغه راز د متحد عربي اماراتو په وړاندې هم د خپلې لوبډلې نمونه اعلان. آیرلینډ په روان 2000 کال کې د کرونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلې چې 12 نورې نړیوالې مسابقې وو. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د اختطاف څه باندې 140 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د دغو پیښو اکثره قربانیان سوداګر او پانګوال دي. په دې اړه په موخه د ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت شمیرې ښیي چې په روان لمریز کال کې دغه وزارت د افغانستان په 14 ولایتونو کې د اختطاف 122 قضیې ثبت کړي او له دې شمیرې افغان امنیتي ځواکونو 24 د اختطافچیانو له منګلو بیرته ژغورلي چې 8 تنه د پیسو له ورکولو پرته خوشي شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د اختطاف تر ټولو زیاتې قضیې په کابل، هرات او ننګرهار ولایتونو کې ثبت شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان امریکا غته وویل چې په روان کال کې افغان امنیتي ځواکونو د اختطاف د قضیو په تړاو 120 تنه نیولې دي.
انوس هم متاسفانه په دې اختطاف وجود
لري. هم په خواشینۍ سره د اختطاف پدیده شته او په دې برخه کې موږ خپل هڅې زیاتې کړې دي. متخصص کشفي او اوپراتیفي ډلې کار کوي تر څو ټول هغه عوامل چې د اختطاف په برخه کې دخیل دي او زموږ له هیوادوالو څخه باج اخلي ونیول شي او یا له منځه لاړ شي.
همتنای ما یا دستگیر شون یا نابود شون.
افغانستان کې د اختطاف یا انسان تښتونې تر شا تر ډیره د پیسو او باج اخیستلو مسله مطرح ده او دا د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې د سوداګرو او پانګوالو امنیت او د ژوند خوندیتوب له ګواښ سره مخامخ شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی وایي چې زیات شمیر پانګوالو او سوداګرو له همدې امله له افغانستان څخه خپله پانګه بهر ته انتقال کړې ده. هغه د سوداګرو او پانګوالو نخوندیتوب د افغانستان د اقتصاد لپاره جدي ګواښ یاد کړ او ویل
80 میلیون ډالر د ما بسیار زیات پیسې است.
800 میلیون ډالر په یو میاشت کې ډیر زیاتې پیسې دي چې وېستل شي. مقصد هر کال په میلیارډونه بهر ته ایستل کیږي. تاسو وینئ په دوو کلونو کې 2000 سوداګر یوازې ترکیه ته تللي او هلته یې کورونه اخیستي دي. که هر سوداګر لږ تر لږه 400,000 ډالر له ځان سره وړي وي نو 2 تر 2.5 میلیارډ ډالر کیږي. که دا دلته په کرنې، په بندونو او برېښنا باندې پانګونه شوې وای تاسو وینئ نن موږ ټول برېښنا نه لرو، دا ستونزې به حل شوې وای. د افغانستان لوی سرنوالی د اختطاف قضیه د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد جرمونو کې شامل کړي او په شاوخوا 3.5 کلونو کې د اختطاف 988 قضیه سیړلې دي. د افغانستان د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی وویل چې د روان مالی کال په شپږو میاشتو کې د اختطاف 125 قضیه سیړل شوي او په تړاو یې 215 تنه تردلی تعقیب لاندې راوستل شوي دي. ښاغلی رسولی زیاته کړه چې د اختطاف د اکثرو قضیو قربانیان سوداګر او پانګوال دي او له همدې امله د دغو پیښو د مخنیوي لپاره افغان حکومت د جمهور رئیس د دویم مرستیال په مشرۍ د خصوصي سکتور د خوندیتوب کمیټه جوړه کړې ده.
تلاش ما به همی بوده که ما بتانیم مبارزه موثر
و زموږ هڅه همدا و چې د اختطاف له جرایمو سره جدي او اغیزمنه مبارزه وشو کولای تر څو له یوې خوا دغه جرم ته چې جنایت بلل کیږي رسیدنه وشي او له بلې خوا په خپل عدلي اقدامات سره د افغانستان اقتصاد پیاوړی کړو او خپل پانګوال او سوداګر تر خپل ملاتړ لاندې راولو
گزار و تجارت خود مورد حمایت قرار بتیم.
په دغه کمیټه کې د افغانستان عدلی او قضایی بنسټونه، ملی امنیت ریاست او خصوصي سکتور ګډون لري. د لوی سرنوالۍ ویان زیاته کړه چې د یادې کمیټې په جوړولو سره د اختطاف د قضیو په څېړنه کې چټکتیا او همغږي رامنځته شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان او ایران ترمنځ د اورګاډي لومړنۍ پټلۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ کې د زیاتوالي او د مسافرو په تګ راتګ کې دا اسانتیاو هله ژوندې کړې دي. یاد پټلې و د ایران د خواف نه د افغانستان تر هرات غزيږي. د افغانستان سوداګرۍ وزارت په خوانې امراسیال مزامل شینواره وي 225 کیلومتره اوږده د اورګاډي پټلې و تجارتي فاصلې لاندې کی. نو موري د امریکا غاک آشنا رادیو د خبريالې شاهناز نفي سره په مرکه کې دا خبره کړې.
دا خو د شنو چې یو د مهم لنکونو نه د افغانستان لنکې د نړۍ بازارونو سره چون منګ زیاتره اتکا په بهر باندې د تجارت لپاره چې بهر ته ورسیږو په پاکستان او په ایران باندې نو منګ دواړو ملکونو سره د وسپنې د خط ارتباط نه لرو او دغه یوه ستونزه ده چې منګ د توکو د انتقال یا منګ مالونه چې انتقالیږي د افغانستان نه د نړۍ بازار ته د هغې قیمتونه ډېر اوچت دي. نو کله چې د وسپنې خط جوړ شي یا د ریل پټلۍ جوړ شي نو د دې مستقیم تاثیر پر قیمت باندې راځي او قیمت چې څومره ارزانه شي هماغومره تجارت وده پیدا کوي. دا د هرات او د دغه خط چې دی چې ایران سره افغانستان وصل کوي دا یو د هغه کلیدي خطونو نه دی، یو د هغه کلیدي د ریل خطونو نه دی چې د افغانستان بهر ته د رسېدو لپاره یوه ارزانه او اسانه لاره وي. نو په دې اساس باندې افغانستان او د ایران دوه طرفه تجارت به هم د دې په وسیله زیات شي او څومره چې ارزانه لارې وي، نږدې لارې وي او ښه لارې وي مطمئنه په هماغې لارې باندې زموږ د تجارت پر مخ وړل شي او په عین وخت کې زموږ د سوداګر د هغې نه استفاده وکړي. نو دا یو ښه آغاز دی د افغانستان دپاره او هغه د افغانستان هغه خوب چې دی چې د منطقې څلور لارې وګرځي. نو د ریل خط چې د ایران نه دی د مزار نه فراغلی دی همدغه چې موږ غواړو چې تاجکستان سره هم وصل شي او په آینده کې پاکستان سره هم. نو دا خپل افغانستان نه یو څلور لارې د
افغانستان او افغانستان
تقریبا هر څه تجارت منګوی سره کړ منګه هر کادمه ووم دی چې کله منګه د میوو سیزن منګه مې وېدې تور دي کله چې د دوی د میوو سیزن منګه راځي نو په عمومي توګه چې منګه وګورو منګه هر څه د ایران نه واردو او د پاکستان نه. دا دوه ملکونه دي چې په هغې کې چې هر څه زموږ ته چې تاجران سوداګر هلته پیدا کړي هغه واردوي. زیاتره د ایران نه په دې اوس وختونو کې تیل راځي افغانستان ته چې د غرب او د جنوب غرب منطقې د افغانستان ته زیاتره تیل د ایران نه راځي سره د دې چې د نورو ملکونو نه راځي. ولې د هغې تر څنګه د ایران نه ډېر مصنوعات راځي چې دا د افغانستان د غرب منطقې چې دي هرات، بادغیس، فرا طرف ته دي، نیمروز، دا ټولې منطقې چې دي د هغوی اتکا په تجارت باندې په ایران باندې ده. د افغانستان تجارتي تقسیمات داسې شوي دي چې د پاکستان زیاتره صادرات د مشرقي، جنوبي او زیاتره کابل پورې راځي یا شمال ته دي. د ایران چې دي بیا زیاتره غرب، جنوب غرب او همدغه منطقې دي چې زیاتره تجارت د ایران په هغې منطقو کې د مرکزي افغانستان.
شنواری صاحب دار تاسو تم پتر چې ایران سره سوداګری باندې امریکي بندیزونه دي، په دې بندیزونو موجودګۍ کې د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي اړیکې چې دي دا به څنګه په مخ کې ځي؟
په دې کې چې دوی چې موږ یو خو لاسته راوړنه د افغانستان د حکومت دا و چې کله د ایران سره زموږ د چابهار مسایل پر مخ تلل نو د افغانستان د حکومت لابي وه، په هغې وخت کې د هند هم لابي وه چې په هغې کې د چابهار د امریکا د سانکشنز یا د امریکا د تحریماتو نه ایستلی. په عین وخت کې دغه دوه طرفه تجارت منګه زیاتره هغه سوداګر دي چې هغوی هغه ارتباطات د افغانستان د هغه سرحدي نقطو نه هغوی د ایران سره دي دومره غټ تاجران نه دي چې هغوی په نړیواله سطحه تجارت وکړي او په هغوی باندې زیاتره د امریکا د تحریماتو تاثیر وغورځېږي. ولې په تیلو تجارت کې منګه دا ستونزې وې کله چې زه هم په سوداګرۍ وزارت کې وم د امریکا متحده ایالات دا مسله منګ سره مطرح کړې وه او په هغې وخت کې منګه په دا ویلي چې منګه په دې باندې تحریمات دي او تاسو چې منګه هغه غټ هغه ملکیت دی چې تر ټولو نه زیات کومک منګ در سره کوو ولې تاسو علني بیا روزه او بیا وایي چې منګ ځان سره تجارت کوو. نو په هغې وخت کې مې یو څه ستونزې وي شاید اوس هم یو څه مشکلات وي ولې بالعموم دومره ډېر تاثیر په نه کوي په هغه باندې په دوه طرفه تجارت باندې.
ډیر مننه شینواری صاحب ساوز د وخت
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کرونا وایروس د واکسین پر وړاندې کېدو سره روغتونونه خپل کارکونکو روزي چې تطبیق کی د دې خبر جزئیات له وحید الله فیضی نه اوري.
د کورونا وایروس د واکسین پر انګدې کې دو سره روغتونونه خپل کارکونکو روزي چې تطبیق کړي. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د خوړو او درملو ادارې مشورتي کمیټې د یو لړ پراخو اندېښنو اوریدو وروسته د فایزر بایو انټیک کمپنۍ د کورونا وایروس واکسین ته په استرالۍ توګه د استعمال اجازه ورکړه. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې د مشورتي کمیټې غړی ډارن فینک وایي
The American public demands and deserves
ټول امریکایان دا غواړي او د دې مستحق دي چې معلومات په دقیق پراخ او خپلواک ډول وګوري.
د خوړو او درملو اداره اړنند چې د مشورتي کمیټې سپارښتنې تعقیب کړي خو ته مده چې همداسې وشي. دا په دې معنی ده چې کېدای شي واکسین تراتونکو دوه او درې ورځې پورې تطبیق شي. هغه بریا چې د روان اونۍ په پیل کې په وی غونډه کې د ولسمشر ترامپ لخوا اعلان شوه پرتل دی چې د منتخب ولسمشر جو بایدن دلته بلنه ورکړي. د لیک دلو په دې ورسېو کې سره اړیکه نیولې ده خو ترامپ لا تر اوسه دا نه مني چې په ټاکونو کې ماته خوړلې. ولسمشر ډونالد ترامپ وایي
کوم کار چې تر سره شوی دی د پام وړ دی او راتلونکي ادارې ته به هم د پام وړ وي. په دې هیله چې راتلونکي اداره د ترامپ اداره وي.
په همدې ورځ بایدن خپل روغتیایي ټیم اعلان کړ او په جنوري کې وخت تر رسیدو وروسته د کورونا وایروس په وړاندې د خپل مبارزې د پلان جزئیات ورکړل. هغه له امریکایانو وغوښتل چې په لومړي سلو ورځو کې ماسک وتړي، ژمنه وکړه چې خوندزي به پرانیستل شي او واکسین به ورسول شي. منتخب ولسمشر جو بایدن وایي
په لومړي سلو ورځو کې به 100 میلیون امریکایانو ته د کووډ واکسین ورکړل شي. 100 میلیونه واکسینونه په لومړي سلو ورځو کې.
په روانه اونۍ کې په متحده ایالاتونو کې د کووډ 19 له کبله د تلفاتو تر ټولو لوی شمیر چې یوازې په یو ورځ کې له 3000 کسانو زیاتو ثبت شو. تر اوسه له 288000 زیات کسان مړ شوي او له 15 میلیونو زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي او داسې ویل کیږي چې د بارن د لوري تر وخت په 10 میلیون نور هم لوړ شي. د دوه ګونی پالیسۍ د مرکز غړی انانت پارک وایي
focusing on the right communication messages
پر سمو مکالماتي پیغامونو تکیه کول د دې ډاکټر لاسکوي چې روغتیا پالونکو متخصصین هغه څه چې اړتیا لري پر سمبال دي. ډاکټر لاسشي چې د واکسین تطبیق دوام لري دا ټول واکن هغه څه چې لومړی ورځی پیلېږي.
په لومړي سر کې باید په لزګونه ملنه روغتي کارکونکو ورپسې نرسان مهم روغتي کارکونکو هغه کسان چې ځنګړې روغتي وضعیت لري او د لوړ عمر کسان دي واکسین شي. نور ټول خلک باید د 2020 کال تر اپریل یا مې میاشت پورې صبر وکړي. وحید الله فیضی امریکا غشنا رادیو واشنگتن.
زه ډاکټر وحید الله مایار لتا سودرنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیر استفاده وکړئ.
د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته د پنځمې پورز په آنلاین مراسمو کې د 2020 کال د سولې د نوبل جایزه ورکړل شو. د یاد پروګرام مشر خبرداري ورکړ چې په ټوله نړۍ کې 100 میلیون انسانان د لوږې سره مخ دي او دغه شمیر د کرونا وایرس له امله زیات شوی. دغه سازمان په وینا 270 میلیون انسانان په ټوله نړۍ کې د لوږې د خطر سره مخ دي.
د کرونا وبا له امله دغه غونډه آنلاین جوړه شوه. د نړۍ د خوړو د پروګرامونو اجرایی رئیس په روم کې د دې سازمان مرکزی دفتر کې د وی آنلاین غونډې له لارې د سولې نوبل جایزه ترلاسه کړه او په اوسلو کې د نوبل کمیټې څخه مننه وکړه. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر او د سولې د نوبل جایزې ګټونکی ډیوډ بیسلی ویل
د سولې د نوبل دا جایزه یوازې ستاینه نه بلکې ماته د لا نور کار کولو مسؤلیت راکوي. د ډېرې جګړو د اقلیمي بدلونونو له لوږې نه په پراخ ډول د سیاسي او نظامي وسلې په توګه کار اخیستل او د نړیوال ساري ویروس له امله 270 میلیونه خلک د لوږې په لور روان دي.
په 2019 کال کې د سازمان په 8 هیوادونو کې شاوخوا 100 میلیون خلکو ته مرستې چمتو کړې. د نوبل کمیټې وویل چې د لوږې سره د مبارزې سربیره نړیوال خوراکي سازمان په خپل 60 کلن تاریخ کې په جګړه ځپلو سیمو کې د سولې لپاره د شرایطو ښه کولو کې مرسته کړې او د جګړې د وسلې په توګه د لوږې د کارولو د مخنیوي لپاره هڅونکې عمل کړی دی. په ختیځ افریقا کې د دبليو اف پی یا د خوړو د پروګرام سیمه ایز رئیس مایکل دنفورد امریکا غږ ته د جایزې ګټلو په اړه وویل
دا یو پراخ قوت دی. 2020 کال لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ یو له خورا ستونزمنو کلونو څخه و. کووید د افریقا په ختیځ کې په بدو سیلابونو سربیره یو بل ټکان دی. د بدمرغه په ډېرې نورو هیوادونو کې چې موږ هلته فعالیت لرو تر ټولو لویه اندېښنه جګړه او ناامني ده.
دنفورد وایي چې دغه جایزه د دبليو اف پی کارمندانو ته یو ډالۍ ده.
ورکینګ ان سم اف د موست ډیفیکلټ لوکیشنز ان د ورلد
په نړۍ کې په ډیرو سختو ځایونو کې کار کول، په ساحوي دفترونو کې کار کول دي که دا سومالیاوي او یا هم جنوبي سودان. خلک باید خپل ژوند له خطر سره مخ کړي څو د هغو کسانو سره مرسته وکړي چې نشي کولای ځانونو ته خواړه برابر کړي.
د خوړو نړیوال پروګرام هم داراز د کورونا ویروس پر مهال د طبي امکاناتو د لیک زمينه هم برابره کړې ده. د دبليو اف پی اچ ای وی رئیس خبرداري ورکړ چې د متاثر خلکو اړتیاو ته په رسیدنه کې د نړیوال ټولنې ناکامي به د دې لامل شي چې د ویروس د مړینو نه د لوږې د مړینو شمیر ډیر وي. کالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. په دې حال کې چې افغانستان کې د کرونا وایروس پیښه مخ په زیاتېدو دي، ملګري ملتونه وایي چې کرونا وبا په دغه هیواد کې د 2 کلونو وړاندې او اچکالۍ حالت په څیر خوړو ته د خلکو اړتیا ډیره زیاته کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچاوي چې پر افغانستان باندې د کرونا وبا ټولنیزې او اقتصادي اغېزې خورا زیاتې چې له امله په دغه هیواد کې د 2013 میلادي کال د وچکالۍ ورته حالت راغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د یو تازه راپور له مخې نږدې 2 میلیون افغانان به د راتلونکي پسرلي پورې د خوړو له پلوه مسؤول نه وي. دا اداره وایي چې د دغه شمېر 5.5 میلیونه یې په عاجل ډول خوړو ته اړتیا لري. وچاوي چې د کرونا وبا د اغېزو له امله ورځ مس کم شوی شوې چې ورسره په ټول افغانستان کې ډیر خلک په ځانګړي ډول کورنۍ بيځای شوې کورنۍ ډیر کارزار شوې دي. د امر وختي وزارت وی چې د تیرو شاوخه 15 نیمه راهیسې د کورونا وبا دوه صفه هم په دغه هیواد کې خبره شوې چې ورسره د کورونا وایرس مثبت پیخي هم مخفزيتي دوی دغه وزارت وایي. ډاکټر اکمل سمسور وی چې تیرونی په افغانستان کې لشپاره سو څخه زیاتې د کورونا وایرس مثبت پیخي ثبت شوې وي. خاغلی سمسور وی چې د کورونا وایرس د دوه صفه د مهارول لپاره یو مرکز چې سلی ساته به پرانیستي وي پرانیستل شوې دي.
یو مرکز جوړ شوی دا چې سلی ساته به د وزارت سیاتامې کې یا د روغتیا وزارت کې به فعال وي او ټول د موږ همکاران اته اته ساته به د مرکز کې کار کوي لشفخانو نه بلیدنه کوي او د خلکو چې څو مشکلات دي غوته به رسیدګي کوي.
همداشان خاغلی سمسور وی چې دغه مرکز ترڅنګ په کابل ولایتونو کې د کورونا وایرس د وضعیت په اړه د چټک غبرګون 215 شپېته ټیمونه جوړ شوي دي.
تیمای پاسخدهی سره است.
خاغلی سمسور ویل د چټک غبرګون ټیمونه کله چې موږ په یو ځای کې د کورونا ډیری پیښې وینو دا ټیمونه هلته استو ترڅو په سیمه کې له نورو خلکو هم نمونی یا سمپلونه واخلي. دا 215 شپېته ټیمونه په ټول هیواد کې پال دي چې نمونی اخلي او په کابل کې دغه سي دیش ټیمونه پال شوي دي.
ټیم در کابل هم
د امریکا وزارت وایي ویل چې د چټک غبرګون د دیش ټیمونه به په کابل کې د کورونا وایرس د درملنې د ولس روغتونونو ترڅنګ د کورونا د ناروغۍ د تشخیص لپاره د مشکوکو ناروغانو څخه نمونی یا سمپلونه واخلي. روانه اونۍ نه سل ویختمه اونۍ ده چې په افغانستان کې د کورونا وبا خبره شوې ده. د امریکا وزارت د جمعې په ورځ د افغانستان په ولس ولایتونو کې د کورونا د وایرس درې اویا مثبتې پیښې ثبت کړي چې ډېری په کابل، هرات او د کندهار په ولایتونو کې ثبت شوي دي. د امریکا وزارت رسمي شمېرې ښیي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1909 تنه د کورونا په ناروغۍ مړه شوي، 8268 تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. د امریکا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 8010 پالې پیښې شته دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
د امریکا متحده ایالاتونه د القاعده او د شباب په ګډون ورسره تړلې وژن کې ډلې په نخښه کولو ته دوام ورکوي. تازه په تازه د امریکا د باندنیو چارو وزارت د شباب ډلې لوړپوړي چارواکي عبد الله عثمان محمد او معلم ایمن د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. عبد الله عثمان محمد چې د انجینر اسماعیل په نوم هم یادېږي د چاودیدونکو موادو کارپو او د ګروپ د چاودیدونکو موادو سره تړلي عملیاتو او د دغو موادو د جوړولو مسؤل و. د شباب ګروپ د تش په نوم امیر ځانګړی استازی او د دغه ګروپ رسنیو د برخې مسؤل هم و. معلم ایمن د شباب د هغې برخې چې په کینیا او سومالیا کې ترهګریز عملیات کوي او د جیش ایمن په نوم یادېږي مشر و. شباب په 2008 کال کې د ترهګرو ګروپونو په نوم لړ کې شامل او له هغه وخت راپدی خو د کینیا او سومالی سول او ثبات په دوامدار توګه ګواخي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه د شباب د ناقانونه تمویلولو د لارو چارو اخلالولو،
د ملکیانو پر خلاف د نورو ترهګریزو بریدونو د مخنیوي
او د سومالی د فدرالي حکومت سره د ترهګرو ځپلو کې مرستې کولو ته ژمن دي. د زیاته کړه چې دغه کار امریکا د خپلو ملګرو سره له نږدې کار کولو ته اړ باسي ترڅو د ترهګرو ګروپونو عملیات او وړتیا تضعیف کړي او د افریقا په شمال کې دغه ګروپ د کنټرول پر خلاف مبارزه وکړي. د ترهګرو په لیست کې د دغو اشخاصو شاملولو عموما امریکایان د محمد او ایمن سره د هر ډول معاملې کولو څخه منع کوي. په هغو ځایونو کې چې د امریکا د حکومت د سلطې لاندې وي هلته د دوی جایدادونه او د جایدادونو ګټه بلاک کیږي. دغه خلکو ته په ارادي او غیر ارادي ډول د مالی ملاتړ او یا سرچینو ورکولو کې داخليدل جرم دی. د خرڅلاو مسول ویل چې د هغو باندنیو ګروپونو چې د امریکا اتوا په خارج کې د امریکا ګټي او د امریکا ملګری ګواخي زپلو ته د امریکا متحده ایالاتونه آماده دي. د زیاته کړه چې موخه یې د شباب په څیر ګواخونو د کمولو لپاره په دغه ډول ګواخونو بندیزونه لګول دي او دا کارونه به امریکا دغه موخه ته ورسوي.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پایته رسیدي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشي.